سره مشهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنيره ما تاسو ته د غو ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. هو اډمبي خبرونه او خبرونه راته نجیب عامر وړاندې.
تړې مشه پام وکړې د خبرنو سرټکو ته. د کورمې پاړه چمکنې خلکو پروند بدمنې خلاف مظاهره وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د چین د 15 ورځنۍ دورې په لومړي قدم کې پرون شینزین ته ورسید. د اوکران ولسمشر وایي د روسي خلاف په جنگ کې ډرون بریدونو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کورمې پاړه چمکنې خلکو پروند بدمنې خلاف مظاهره وکړه. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخه په دې مظاهره کې لزګونو کسانو ګډون وکړ او حکومت د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي لاریون ورسته په مخرنی سیمه کې د امنیتي پوسټ مخې ته د سسات لپاره کېناستل او پر دې مقاصدو مشرانو ویناوې وکړې. په دې مقاده پاړه سمکنې یو مشر ملک حاجی پټان سمکنې وویل له پوځ د پښتنه کوي چې کله عملیات وکړل او ټوله سیمه په ولخه کې شوله نو بیا دې سیمه ته وسلوال یو وار بیا څنګه راغلل.
پوځ ته موږ خبره ده پاکستان ته موږ خبره ده نو ما هی په ځات وکا سیدا بلاد حکومت را پدې هی معلومه کا ته بچوي ته د موزي موري.
د منځنۍ کورمې د پولیسو او چارواکي پرون د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته ویل په سیمه کې وسلوالو یو وار بیا سر راپورته کړو. خو دوه ورځې وشوې چې پوځ او ملیشه ځواک په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي چې له وجې وسلوالو په خیس پکې کړي دي. پرون د شانګلې د الپورې په میا کلی کې د سکرو نه حقان کیندون کې خاور ته وسپارل شول. د بلوچستان د سرخار کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدګۍ کې د جون په دریمه د سکرو په یو درنګ کې د زهرجن ګیس خورېدو له وجې یو لس کسان وژل شوي ول چې د لسو تعلق پکې د سوات او شانګلې سره. د شانګلې یو ځایي خبریال سرفراز خان بیګا مشال لډیو ته ویل چې د وژلو شوو مزدورانو مړي په میا کلی کې خاور ته وسپارل شول. په جنازه کې د نورو ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نون یو ځای مشر او د صوبایي سملې غړي ډاکټر عبادت خان هم ګډون وکړ. نو موړي ویل لاغزمنو شو کورنیو سره به حکومت مالی مرستې کوي. د بلوچستان د سکرو په کان کې د وژل شوی یو بل تن مړی بیا پرون د سوات میادم کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته وزیرانو او نورو اعلی چارواکو په مالتیا پرون د چین په 15 ورځنۍ دوره د شینزین ښار ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر لمخې له نوموړي سرپدی سفر کې مرستیال وزیر اعظم او د بهرانه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د پلان او پرمختګ وزیر احسان اقبال، د خزانه وزیر محمد اورنګزیب، د پټرولیم وزیر ډاکټر مصدق ملک او د اطلاعاتو او نشراتو وزیر عطا الله تارړ هم ملګري دي. د پاکستان وزیر اعظم به د دغې 15 ورځنۍ دورې پر مهال د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ او وزیر اعظم لی قیانګ سره هم او ترڅنګ به د پاک چاینا بزنس فورم په غونډه کې هم ګډون کوي. د متحده عرب امارات ولسمشر شیخ محمد بن زاید النهیان د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلې. د متحده عرب امارات خبري اژانس پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوظبي په شاهي ماڼۍ کې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د اړیکو په پیاوړتیا او د سیمې د ثبات موندلو په لارو چارو بحث کړی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی وار دی چې د دوی د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له افغانستانه بهر اوسي. دی د امریکا د ترهګر او ورډ لیست کې ده. د اوکران ولسمشر وایي د هغه هیواد پوز په د روسیې د بیخپنا یا بنیادی ډانچې د خرابولو لپاره د اوږده واټن ډرون کارولو ته ادامه ورکوي. ولادیمیر زلنسکی پرون خپل ځواکونه وستایل چې د جنگ په میدان کې د نږدې او لرې واټن وشتون کې ډرون الوتکې په استعمال کې راولي. زلنسکی د شپنې وینا پر مهال ویل د خبره په اثبات رسیدلې ده. په ځانګړې توګه د اوکران پوځیانو ته چې بې پیلوټ الوتکې مفید دي او د نوښتونو په بیا ترلاسه کولو کې کومک کوي. ولادیمیر زلنسکی وویل چې د لرې واټن وشتون کو ډرون الوتکو بریدونو دغه په وینا د یو ترهګر هیواد د داخلي ځواک په کمولو کې د اوکران وړتیا په اثبات رسولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ډرون الوتکو کارول باید دوام ومومي او ژمنه یې وکړه چې د دغو الوتکو تولید او پیرېدل باید زیات شي. د کرکټ ته شلوریزه لوب په نړیوال جام کې نن هند او ایرلند میدان ته اوسی دا به رواني لوب لړۍ اته ملوبوي. دوه ټیمونه په یو ګروپ کې دی. دا لوب په نیویارک ښار کې نن مخام تر سره کیدونکې ده. تر دې وړاندې پرون د ګروپ ډی په لوب کې نیدرلند نیپال ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیپال یو سلو شپږ منډې جوړې کړې وې چې نیدرلند ورته پوره کړلې. پرون د انګلند او سکاټلند ترمنځ لوب د باران له وجې بې نتیجې پای ته ورسېد او دوه ټیمونو ته یو پوینټ ورکړل شو. د خبرونو پای
خبرونه د نجیب امیر وړاندې کول او د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو. د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورمی پاړه سمکنو قبایلو سیمه کې د وسلوالو د بیا سره راپورته کولو پر ضد لاریون او احتجاجي مظاهره کړې ده. پداسې حال کې چې د پاکستان حکومت یو واری بیا د بجلی نرخ لوړ کړی دی. خلک وایي لوډ شیډنګ یې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی.
هغه یو پی ایس هم دغه کار نه کوي. یو غنټه کې یو پی ایس نه چارچیږي. چې هغه بیا چارج شي هغه موږ له مزید یو غنټه بیا فسیلیټیټ هم کوي. موږ ته بجلی میره اوسېدای نه.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ځلې اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ورته د سکلو د پاکو اوبو ستونزه هواره کړي. سمکنو قبایلو لاریون مظاهره او پرلت تر سره کړی دی. دوی اندېښنه لري چې په سیمه کې د وسلوالو بیا سر راپورته کول به د سیمې امنیت خراب او فوج ته موقع په لاس ورکړي چې یو ځل بیا عملیات وکړي. د سیمې خلک وایي وسلوال له خلکو ډوډۍ غواړي او حکومت هغه کسان نیسي چې وسلوالو ته ډوډۍ ورکړې وي. نو ځکه دوی په دوه کې حیران دي. د سیمې د پولیسو یو مشر بیا ویلی دی چې فوج او ملیشیا د تیرو دوه ورځو د لټون عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل طارق اورکزی راکړي.
دا ناره د پړچم کنی قبیله خلک وهی. د نهې پورز د یاد قبیله لزګونو خلکو سپینې جنډې او چتی کړي. لا سواکا تر مخړنې پر دغه احتجاجي لاریون وستلې چې سیمې ته یو ځل بیا وسلوال ورغلی. په مخړنې کې د امنیتي پوستې مخې ته تر کېناستلو پس لارنوالو ته د خپل تقریر پر مهال د ګوګانې ملک حاجی پټان چمکني ویلي لپوز د پښتنه لري چې کله عملیات وکړل او ټوله سیمه د هغې په ولکه کې شوله نو بیا څنګه وسلوال بیرته ورنه راغلل. چمکني غوښتنه وکړله چې دوی تحفظ دی کې نشي او بلدا چې د وسلوالو بیرته ورتګ مخه دی ونستل شي. په پړه چمکنی کې اوی درخیل بابرټن مڼې پیاندې نختر پاڼه کمل بز سرپا خړکې او سیدکارم علاقې داسې دي چې د مقامی خلکو تر مخه له دوه اونیو راهیسې هغل ته مسلح نامعلومو کسانو په یو ځای ګرځېدل پیل کړي دي. که څه هم هغوی چاته سې ویلي او نه داسې قابل ذکر عملیات کړي خو د علاقې په جوماتونو کې تر دې راکېدلو پس له مقامی خلکو په زور او زبردستۍ خوراک څکاک اخیستلو سلسله روانه کړې. د ابیدرخیلو عمران خان چمکني مشال رډیو ته وایي که خوراکونه منع کوي نو وسلوالې نه پرېږدي او که بیا یې ورکوي نو امنیتي سرتېرو ورپسې راځي او چتوي. چمکني زیاتوي په ابیدرخیلو کې څلور ورځې وړاندې وسلوالو ته خوراک ورکولو په جرم کې د علاقې و تنان پولیسو اوچت کړل چې وروسته ورنه بیا د ملیشیا ځواک بوتلل.
هغوی ته ټیکاله ویر کړی وه او بیا څه کله هغوی وفات شوي وو. نو بیا دیمو کوم پورسیز دی لوی پورسیز دی یا ایکسو گیاره وینګ دی د هغوی په کورونو باندې چپې واچولې. هغه شپې وو کسانې په خپل حراست کې وخستلو. نمو دا علاقه پر امن علاقه دی او مو امن غوړو.
پاړه چمکني د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې پر مخمان دی. تر حمله پس وسلوالو د علاقې پر مهمو ځایونو قبضه چولې وه. په 2013 کال کې حکومتي واک بیرته قائم ستل لپاره د پوزي عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا یاد لکی په زورګونو قرانه وتلی ول. کچو هم روستا وسلوالو خپل قبضه پرې خودله او خلک بیرته خپل علاقې ته ورغلل، خو په هغه عملیاتو کې کورونا د ورانیدلو په صورت کې ډېر نقصان رسیدلی وو. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال ابوبکر کورمیوال مشال لوډیو ته په 14 جون ویلي، په سیمه کې د وسلوالو بیرته په راتګ ځایي خلک دغې ته پریشانه دي چې که وسلوال هغلته مضبوط شول نو پوست ته به د عملیاتو جواز ملو شي چې د هغې د زغملو مقامي خلک توان نه لري.
اچھا چمکنه یو پورا من کوم دی اور همیشه امن خوښ کړی دی اور امن غوښتې دی، نمونه غړو چې مو علاقې باندې د امن خراب شي، ځکه څه دینه مخکې 2013 کې هم ملیټری اپریشن شوی دی، علاقې سکوم سرچ اپریشن دی، هغه بار بار شوی دی. مو دا نه غړو چې مو خلق د مو خور غریب د یو پیری بیا کډوالې ته جوړ شي.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوسټ دریز مخې ته راغلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی، البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د نهې پوره زویلی، کچو هم هغلته وسلوال راغلی ول خو دوه ورځې وشوې چې د پوز او ملشي ځواک لخوا لټونی عملیات تر کېدلو پس هغوی له سیمې تښتېدلی دي. چارواکي زیاتوي د سیمې عمومي صورتحال د حکومت په گرفت کې دی او داسې هیڅ خبره نشته چې خلکونه په تشویش کې شي. چارواکي په خپلو خبرو کې د وو کسانو چتولو خبره تسلیم کړي او ویلي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل داسې امدادو سره وکړي. هغه دا هم ویلي په اوچت شویو کسانو کې درې رخلاص شوي او درې نور به یو دوه ورځو پس راپرېږدول شي، خو د پاتې یو حرکتونه مشکوک دي چې د هغې خلاصول لا ممکن نه دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
پرون په پېښور کې د بلدیاتي حکومتونو د کار پاړه یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکو د بلدیاتي حکومتونو استازو ویل چې بلدیاتي نظام سره د دې چې د جمهوریت د ود لپاره ډیر لازمی وي، خو له بده مرغه دا غیلې منتخب کېدو دوه کاله مودا اوړي، خو لا هم ورته پانګې نه دي ورکړل شوې چې له وجې اغي خپل ذمہواری په سمه توګه نشي تر سره کولی. فرحات شنواری په دغه اړه نور معلومات را.
د غونډې نه پس د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز پونتون د پبلک پالیسی شعبې پروفیسر عامر تاج مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د بلدیتی نظام 2014 ایکټ اصل مسوده کې ځایي حکومتونو نمائندګانو ته ډیر اختیارات ورکړل شوي وو، خو بیا پکې بدلون وشو او دا نظام اوس مؤثر نه دی.
هغه بلکې پدې کې دا خبره پروپوز کړې وه چې د انول ڈیولپمنٹ پلان سالانہ ترقیاتی منصوبے 30% بمونگا کم سے کم دا لوکل گورنمنٹ پر تھرو بان اسپینڈ کو دا کو نو رو 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 پائے کہ دی دمر چینجز را وصل چا کسے بیا دوبارہ واپس سول بیوروکریسی تا او پروینشل گورنمنٹ تا حوالہ کڑلا. نو دے ٹائم کے برائنا مونگ سرا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو موجود دے. بد قسمت ہے سرا زمونگا پر دنیا کے واحد دا سے ملک دے چ پکم کے ایم این اے سینیٹر ایم پی اے دا ٹول نالے او کسے پخولو کے لگی دلی دی ٹرانسفارمر لگولو کے لگی دلی خانہ کے پٹول دنیا کے کار چکم دے دا ڈیولپمنٹ کار شو عوامی سطح لیول مانے آغا ہمیشہ دا لوکل گورنمنٹ ڈومین میں
پدے غونڈا کی شریک دا لنڈی کتل تحصیل چیئرمین شاہ خالد وویل چی بیوروکریٹ او صوبائی سملے نمائندگان نغواڑی چی دا پرمختیائی کارونو اختیار بلدیاتی نمائندگانو تھا ورک ڈل شی.
یو خبر ادا چی یو بیوروکریسی یو دا صوبائی سملے ممبران نغواڑی چی دا اختیارات لاندې ساتي تا منتقل شي. آرٹیکل 140 اے لاندې چې هر صوبه چې دا غبا د مقامی حکومتونو دا به تشکیل کوي او غبا انتظامی مالی او سیاسی اختیارات پور کوي. بلدیاتی نظام چې دا د جمهوریت لپاره د نرسرۍ مثال دی چې خلکو په جمهوریت او په حکومتونو باندې هغه اعتماد پیدا شي. دو کال اوشو چې موږ راغلی یو دریم کال داخل دی، نو څه پورې نه څه بجټ پاس شوی نه څه فنډونه شته هیڅ هم نشته، نو نا امیدی ده.
د خیبر ضلع یوې مدني فعالې نیلمه پردی وویل چې کله په 2020 کې د بندوبستي ضلعو په شمول په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي انتخابات وشول نو ښځو هم پکې برخه واخیسته او دا یو ښه پرمختګ دی.
نو دا ډیره ښه خبره چې موږ د ښځې د ویډ کې چې کمی دي دا ارسی دا دا الیکشنز کوي خزو با قاعده جلسه شوی په جام کې په خیبر کې نو دا ډیره خبره ده اوس هغه بیل خبره چې نن موږ څنګه ډیسکشن وکړو فندونه نشته دا فریم ورک ټیک نه دی دا چل دی هغه بیل خبره پبلک لا پاته ولګي چې موږ ریپرزنٹیشن کېدلای شي موږ سلیکټ کېدای شو موږ چې موږ خپل غاغ خپل او چتاولای شو بیا دا چې هغه چې کومې وېډ کې موشمونه خزی وی کنه غلا پاته دوه چې دلته په دغه کول کې دی یو وی خزا دوه دغه موږ تلای شو دا به موږ خبره وړلای شي مخکې نو دا ډیره خبره ده
د خیبر ضلع د لوکل ګورنمنت مرستیال ډایرکټر وکاس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو سرکاري ادارې پی این ڈی نړیوال بینک او د جاپان پرمختیایي ادارې جایکا ته په قبایلي ضلعو کې په یونین کونسلونو کې پرمختیایي کارونه کولو لپاره سپارښتنې ورکړي او هیله ده ولس لپاره په مختلفو شعبو کې کارونه وکړي د خیبر پختونخوا اوسنی حکومت د مئی میاشتې په اخر کې په یو خپور کړي بیان کې ویلي وو چې لوکل ګورنمنت اکټ کې بدلونونه کوي او د ځایي حکومتونو نمائندګانو اختیارات او فنډونه به زیات کړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
نیشنل تھنک ٹینک پناما یوی فکری ٹول نے پرون پیخور پریس کلب کی یو سیمینار را جوړ کړی وو په سیمینار کې ګډونوالو مشرانو د خیبر پختونخوا د وسایلو او د صوبې په بجټ باندې بحث وکړ دغه وینا و چې خیبر پختونخوا صوبا کافی اندازه بجلی جوړوي او خپل نور وسایل هم لري خو دا چې مرکز او د صوبو ترمنز واټن لیدل کیږي نو ځکه د یادې صوبې اقتصادي مسلې نه هواریږي پدغاړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکړي
تر ټولو اول په سیمینار کې د پښتونخوا د مالی کال 2023 15 د بجټ هر اړخیز جاج واغستل شو په دغه مهال د پښتونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې پخوانی سیکرټری او د پښتونخوا صوبې پخوانی چیف اکانومیست سید بادشاه بخاري مشال ریډیو ته وویل چې د 1,750 ارب روپو منظور کړی شوی صوبایي بجټ کې د نیمنا زیات بجټ د تنخواه او پینشن دی او د پرمختیایي بودیجې حجم زکه لګ دی چې په دې کې د بهرنۍ مرستو او قرضو پروژې هم شامل دي
او د اخراجاتو چې کوم تخمینه ده اندازه ده چې اندازې سره د فکر وی 1,654 ده دی وی چې موږ سره به 100 روپۍ چې کوم ده دا به سرپلس وی لکه د کال خیر ته پاتې شي ای ډی پی چې کوم ده هغه یې څه خو کم ده لکه زیات پکې لکه دې کوم دوه درې سي دي دې کې لکه دا چې کوم ده غیر ملکی امداد وی هغه یې سم پکې ده په موجوده بجټ کې چې کوم ده نو 8.5% بجٹ ریوینیو چې کم ده نو دا تنخواګانو کې زی او 10% چې کم ده دا پینشن کې زی دا 48 تقریبا نیمه ته خبر رسی او هر کال چې کم ده نو دا سیوا کیږي اوس خبردار چې زمونږه پیداوار او آمدن چې کم ده نو دومره تیز سر نه سیوا کیږي سمره چې داخله جات سیوا کیږي
په دې غونډه کې کال په کال د تنخواګانو پینشن او حکومتي اخراجاتو د پیسو د زیاتیدلو او د ولس د پرمختګ د پیسو په کمیدلو د اندېښنو څرګندونه وشوه او د حل لارې دا وښودلې شوه چې صوبه له مرکزه د خپلو شتمنو وسیلو ګټه او بقایجات ترلاسه کړي او په هغه پیسو د پښتونخوا د ولس د ترقۍ لپاره کارونه شروع کړي په دغه اړه د وابړې پخوانی سیکرټري او د اوبو او بجلی لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی پخوانی سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته وویل
موږ سره دوه ډیر غټ وسایل دي یو دی د اوبو نه بجلی جوړیږي 20 روپے باندھے تو بجلی جوڑا ہے آگے بجلی بھی آتا واپس ہے بھی بس الویخ روپے باندھے نو مات بسو کا کل مند ہوئی چہرہ تو شیخ پل شیخ خرچ کا پر 2 روپے بے پس الویخ باندھے والا دویم تا سر گیس دے گیس تو پس الورنیم ڈالر باندھے پہ جوڑے او دا قطر ناراضی په 15 ډالر باندې آر ایل این جی جوړه نو ستا سره د سلورنی و ډالر او د غش عین تاله دا د غدار کې خود ته چې سیاسي اتفاق جوړ کې نو بیا به مرکز شری خبره کول شي
د پښتونخوا په پخوانیو سرکاري افسرانو او د مدني ټولنې په فعالانو مشتمل د نېشنل تھینک ټینک د چیرمین اختر علي شانمي وپوښتل چې سیاسي حکومتونه ولې په دې کې تر اوسه پاتې راغلي چې له مرکزه د صوبې حقونه ترلاسه کړي. نو په ځواب کې هغه وویل
مونږ خواره واره یو، نو دا یو مونږ منظم انداز کې مونږ په ګنټو باندې باسوره خوکو خو یو چینلائز کول غوښتو هغه سوچ او فکر بجه ټول له ایم سیز دی خو دې والے څوک ډیر کم غور او فکر کوي. اسمبلی کې زمونږ اراکین ناسي هغه یم دا ډاکومنٹ دونه په غور وانه نه وای، نو دا نن یو ډیر فوکس ډیبیټ و. ما په خپل ډیر خبره پکې نه وی زده کې چې سلګ ډیر مونږ ته معلوم دي نورو ته ورسو او نورو نه په خپل می زده کو او یو حل رو باسو.
د سیمینار وروسته په خبره شوی خبر پانه کې صوبایي حکومت ته سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د عین د یو سل یو پنځوسمې مادې نه واخله تر یو سل یو شپېتمې مادې پورې یولس عیني مادې د صوبې او وفاق ترمنځ د وسایلو د تقسیم او صوبې د حقونو سره تعلق لري او په کار ده د دې عیني مادو په کارولو سره صوبه له مرکزه د خپلې برخې عیني حقونه او د شریکې ګټې پیسې او بقایجات ترلاسه کړي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان حکومت دی واره بیا د بجلی نرخ لوړ کړ دی. دوی تازه د یونټ په سر سلور روپے اضافه کړی ده. د بجلی د رصد ادارا نه پروايي چې د جون جولای او اگست میاشتو په بلونو کې باندې نوې نرخ لاګو کیږي. د پیسکو ویان عثمان سلیم وایي چې د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د بجلی د بلونو ادایګي په کمه فیصده کیږي چې لوجه دوی مجبور دي چې په دغه سیمو کې لوډ شیډنګ وکړي. نور معلومات عظمت علی شارک.
حکومت د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر د سلور روپو اضافه وکړه. د بجلی د نظم اداره نیپرا وای دغه اضافه د درو میاشتو د سماهی اډجستمنت په مت کې کړی دا. اداره وای چې روان کال د جون د میاشت په بلونو کې به د یونټ نرخ یو روپے او نوی پیسې سیواوی او د جولای او اگست په میاشت کې به د یونټ په سر نوی پیسې اغستی شي. بلخوا د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په وخت کې هم سیواوالی راوستي شوې دي. د خیبر پښتونخوا د بجلی د نظم ادارې د پیسکو ویان عثمان سلیم مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی طلب سیوا شي چې لوجه دوی په لوډ شیډنګ کولو مجبور دي. نو موړي زیاته کړه چې د کوم سیمو نه د بلونو پیسې پوره راځي هلته لوډ شیډنګ ډیر کم دی.
پیسکو کې ټوټل 1315 فیڈرز ہیں جس سے 43.3 million ہمارے کنزیومر ہیں.
د پیسکو ټول 1100 فیڈرز فیڈر دی چې د صوبې تقریبا 3 لاکھ خلکو ته بجلی ورکړي. چې پکې 1500 ته ډېر داسې فیڈر دی چې د بجلی غلا پکې نشته. نو هلته لوډ شیډنګ نشته. هلته خلک بلونه پورا ورکوي. خو یو سل او یا داسې فیڈر دی چې پکې 90% خلک د بجلی بلونه نه ورکوي. تو کوندو د وجه هم د بجلی ډېر تاوان کیږي. نو کوم هلته لیرش گھنٹے بجلی ورکڑا نو حل تبا سلیرش گھنٹے اغلا کی گی او نقصان بے حق خلقو تیوی چھ سوک خپل بلونا وقت ورکوی
تو پھر اس کا نقصان ان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے جو باقاعدگی سے اپنے بلز ادا کر رہے ہیں.
دا روانی میاشتے پڑنبے نیٹا دا پاکستان وزیراعظم میاں شہباز شریف رسنو سرا پا خبرو کے ویلیو چھ دا 200 یونٹو پورے بجلی استعمال ان کی کورنو لپارا دا بجلی پا نرخونو کی سیوا والے ندر آوستے شوے. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې د 2 کروڑ نه سیوا کورنۍ دي چې د میاشتې د 200 یونټ نه کم بجلی استعمالوي چې ورته به د 1.6 ارب روپو سبسیډي ورکوي. دا منګا اوسیدونکي نصیر خان مشال ریډیو ته ویل چې وابدا د کارکونکو په وینا چې د کلی نه 2.9 نه تر 15.9% پورې د بجلی پیسې ریکور کیږي خو بیا هم ورته په سلیریش ګنټو کې صرف 10 غنټې بجلی ورکول کیږي.
نو الټرنیټ هو ار یو کس کړه چې اوس کیږي او کنه کی خدای له بندوبست نه کړی دی یو پی ایس په شکل کې یا د 12 وولټ شیشو وغیرہ په شکل کې خو هغه یو پی ایس هم دغه کار نه کوي. یو غنټه کې یو پی ایس نه چارج کیږي چیرې هغه بیا چارج شي هغه موږ مزید دی یو غنټه بیا فیسیلیټیټ هم کیو موږ ته بجلی میلاو شي دا نه هغه نه چلے گی نیمه غنټه 40 منټ 25 منټ چلے گی بند شي یو پی ایس هم ځکه چې چارج کیږي نه زمو خلې بلونه خفه باندې سره داخلي کار جیس نه جیس بلونه راشي هغه موږ داخلو.
سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی د اپریل د میاشت لپاره د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې د بجلی د نرخ سیوا کولو غوښتنه کړې و. نیپرا د بجلی په نرخونو کې د سیواوالي فیصله د مې په دیرشمه محفوظ کړې و چې تر مخه به د بجلی استعمالونکو خلکو نه شپږ اتیا ارب روپے اغستی شي. په مردان کې د جامو ګنډلو یو دکاندار نعیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه تختر لپاره ورته د خلکو جامې پرتی دي، خو د بجلی د نشټوالي له وجې نشي کولی چې په وخت جامې وګنډي.
زمونږ روزګار ډېر زیات خراب دی. تیر ورکوټي اختر تقریبا چې موږ په ورکوټي اختر سیزن کې 400-500 سوټه 200 ګنډل، او دې پر هم داغې نه کم وګنډلو. سغټ اختر سیزن دی او بجلی داغې نه نور هم سیوا خرابه ده. کنه لوډ شیډنګ د وجې ډېر زیات غرق او تباهي.
د جون په درېمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل د خیبر پختونخوا یو سل شپږ 500 فیډرو باندې د لوډ شیډنګ وخت سیوا دی، د کومې وجې چې د بجلی زیات استعمال او ریکوري کمه ده. چې کوم علاقو کې لوډ شیډنګ سیوا دی د هغه سیمې فیډرې به شمسي بجلی تاړوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د ښځو پر ضد په صنفي بنیاد د تاوتریخوالي پیښې دوام لري، خو زیاتره ښځې د فوري مرستې او انصاف لپاره متعلقه ادارو ته رسائی نه لري. دې مسلې ته په کتو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې شرکتګا د ښځو د حقونو قومي کمیشن په همکارۍ د هم قدم په نامه موبایل ایپ جوړ کړی دی. تفصیلي د اسما ګل پراپور کې.
د هم قدم په نوم په صنفي بنیاد کې دونکو تاوتریخوالي سره مخ مېرمنو د مرستې لپاره جوړ کړی شوی ګرځنده موبایل ایپ دی. د دې موبایل اپلیکیشن د لارې به په کورونو او کار په ځایونو کې ښځې د جسماني او نفسیاتي ناوړو پیښو سره مخ کېدو په صورت کې شکایت ریکارډ او درج کولی شي. هم قدم موبایل اپلیکیشن د ملګرو ملتونو په مالی مرسته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې شرکتګا او د ښځو د ملي کمیسون په همکارۍ او لمس پوهنتون په تخنیکی ملاتړ تیار کړل شوی چې شروع د مئی په 20 د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې شوی. دا هم قدم ایپ په اړه د خیبر پښتونخوا لپاره د ښځو د کمیشن ډایرکټر آمنه دورانی مشال ریډیو ته وویل چې هم قدم ایپ د لارې ښځې اوس په اسانۍ سره متعلقه خدمات او قوانین نیخ بنیغه کتلی شي او ترې فایدې ترلاسه کولی شي.
نه صرف دا چې یو کس چې هغه ایمرجنسی په موقع باندې سروسز غواړي د غیب دپاره هم خدمات دي، بلکې ورسره که عام حالاتو کې څوک داسې اورګنایزیشن دی چې هغې یو شلټر هوم ته یا داسې یو کس دی چې د هغې شلټر هوم ته تلل غواړي، نو د ډایرکټری کولاو کې نو په خپل هغې کې کتی شي چې نمبر رسې دی. دا هم دی چې مختلف چې کوم قوانین دي، صنفي تشدد په حق لا، که د ماشوم والی د ودونو په حق لئ، که د ریپ خدای مکا یا د وراثت د محرومه په حق له چکم قوانین دي، د تیزاب ګرځې حواله سره چکم قوانین دي، هغه ټول په دې کې ورکړی شوی دي. او دغه مقصد دا دی چې اردو کې هم او انګلیش کې هم د دوانو جبو کې سوی یا د قوانین زمونږ چکم دي هغه سوی. نو مرحله وار هنمای مثال په توریو د سيزانانه چې هغه د ټرافیکینګ شکار ده یا د هغه د خپل مرزه برخلاف دغه واده کیږي، هغه بیا سکولی چا ته اطلاع ورکول شي، اقدام
شي. خیبر پختونخوا لپاره د ښځو د کمیشن ډایرکټر آمنه دورانی وویل چې د هم قدم اپلیکیشن د لارې زنانه میډیکل یا ډاکټري خدمات هم اخستلی شي.
ایمرجنسی سرویس پکار ده یا هغه صنفي تشدد سره مخامخ چکم وکټمز دي، دغه د پولیس سرویسز نه علاوه میډیکل سرویسز پکار دي. هسپتال په باره کې معلومات کول غواړي، د میډیکل چیک اپ په باره کې معلومات کول غواړي، فورنزیک ټیسټ په باره کې معلومات کول غواړي، نو هغه په دې ایپ باندې هر څه کتی شي. اسری تقاضا ده چې مونږ خپل چکم د قوانین دي یا داسې چکم پلیټفارمز دي هغه هم مونږ ډیجیټایز کړو. دا دغه په حق له یو ډیر ښه کوشش
دا چې هم قدم ایپ د ښځو لپاره څومره سودمند دی په اړه یې لمردانه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي فیاض کوثر مشال ریډیو ته وویل چې په صنفي بنیاد د ښځو په جنسي، نفسیاتي او جسماني توګه د زورونې پیښې د نوې ټکنالوژۍ په دې دور کې هم کمی شوې نه دي، نو باید چې د تحفظ لپاره یې نوې ټکنالوژي په استعمال کې راشي.
زما چې سونه خیال دی نو هم قدم زمونږه د کمیونټی د پاره، زمونږ د معاشري د پاره یو ښه قدم دی. اوس چې کیس راشي، د هراسمنت کیس راشي، د غریلو جګړې راشي، د وومن رائټس باره کې هر قسمه کیس مونږ لراشي او مونږ دی ایپ تراشو، نو دی کې مونږ ته مختلف ادارو سره چې دین هم قدم اغه کې مونږ لډیر زیات لاس راکې کې هراسمنت، غریلو جګړې، ارلی میریج او ای ټی سی چې دا سیستم وی، نو اغه کې مونږ ته په هم قدم کې په هر قدم باندې چې دین د اغه اداري سره مونږ چې دین لټچ کېدو لاري مونږ ته ملاويږي، نو هم قدم زمونږ د کمیونټي د پاره زمونږ د معاشري د پاره یو ښه قدم دی.
فیاض کوثر په دې خبره هم زور راړو چې د هم قدم موبایل ایپ په حقلا زنانو ته د پوهاو ورکولو ضرورت دی چې وخت پراتلو دا ایپ په کار راوستل شي. آسما گل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. او په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي، نو راځئ چې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه واورو.
د کورمی پاړه چمکنې خلکو پرون د بدامنۍ خلاف مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي چې په دې مظاهره کې لسګونو کسانو ګډون وکړ او له حکومت د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه کوله. د منځنۍ کورمی د پولیسو او چارواکي پرون د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته وویل چې په سیمه کې وسله والو یو واری بیا سر راپورته کړو، خو پوځ او ملیشای پر ضد عملیات پیل کړي. پرون د شانګلی د الپورې په میا کلی کې د سکرو نه حکان کیندونکو خاورو ته وسپارل شول. د بلوچستان د سرخار کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې د جون په درېمه د سکرو په ودرنګ کې د زهرجن ګیس خورېدو له وجې یو لس کسان وژل شو چې د لسو تعلق پکې د سوات او شانګلی سره. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وزیرانو او نورو اعلی چارواکو په ملتیا پرون د چین 15 ورځنۍ دوره پیل کړه. شهباز شریف پرون پر ایکس لیکلی ول چې د خپلې دورې په لومړي پړاو کې د چین شینزن ته رسیدلې ده. نوموړي هوټ ښکاره کړی ده چې د چین په دې پراخه دوره کې به له چینایي مشرتابه تر څنګ د سوداګریزو ټولنو او د لویو کارخانه لرونکو شخصیتونو سره هم ګټورې لیدنې ترسره کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دا سرکاري سفر د جون په اتمه پای ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید النهیان د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی. د متحده عرب اماراتو خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوظبي په شاهي ماڼۍ کې د غلیدنه ترسره شوې ده. او د اوکراین ولسمشر وایي دغه هیواد پوځ به د روسیې د بنیادي ډانچې د خرابولو لپاره د اوږده واټن ډرون کارولو ته ادامه ورکوي. ولادیمیر زیلنسکی پرون خپل ځواکونه وستایل چې د جنگ په میدان کې د نږدې او لرې واټن وشتونکې ډرون الوتکې په استعمال کې راولي.
مهم خبرونه مو ورې دا اوس راځو یو شمېر سیمه ایزه او نړیوالو چارو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرې په لویدیځه تړانګه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په غزې کې د جګړې لپیل راځي لږ تر لږه 1515 فلسطینیان د اسرایلو نور امنیتي ځواکونو او اسرایلی خارګوټ میشتو لخوا وژل شوي دي. لویدیځ د غزې په تړانګه کې د تاوتریخوالي له امله په اشغالي لویدیځه غاړه کې هم ناکراری زیاته شوې ده او کله ناکله له دغه سیمې هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. سفی الله ستانکزی په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکه تورک وایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 رئیس په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ولکه تورک د سه شنبه پورې په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل رئیس لکتر لګه 515 فلسطینیان په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي خارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطینی چارواکو په لویدیځ غاړه کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 500 درویش تنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک دا هم ویلي په دې موده کې په لویدیځ غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرائیلو د اتو پوځیانو په ګډون له 20 ډیر اسرائیلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرائیلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له عمله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسی وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولی وو چې 160 تنه په غزه کې پاتې دي او 130 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری یې ولسی وګړي، ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراری رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
په ننګرهار کې تیر کال په نسبت سږ کال د شفتالانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه ولایت په پنځلس ولسوالۍ کې د شفتالانو باغونه جوړ دي. مسؤلین وایي چې سکل به شفتالان نږدې 9000 میټریک ټنه پیداوار ورکړي. په دغه اړه باندې زمونږ د همکار په راپور کې نور معلومات اورو.
د ننګرهار په پنځلس ولسوالیو کې د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې بڼوالي له سږني حاصلاتو خوښ دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد ولی محسن وایي
پنځه لس ولسوالیو کې 2502.5 جریبه ځمکه د شفتالانو بڼونه جوړ شوي دي چې سږ کال به د اټکل له مخې 8,974 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي.
په دغو پنځه لس ولسوالیو کې یو هم د کامې ده چې د شپتالانو زیات باغونه په کشته او تازه په حاصلاتو راټولولو پیل شوی دی. په دې باغونو کې یو شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه ځوانان له نورو زمیندارو غواړي چې په خپلو ځمکو د میوه لرونکو بوټو بڼونه جوړ کړي چې نورو بیروزګارو ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینې برابرې شي. دوه تنه سمیولا او الفت وایي بڼوالوم خوختی چې د تیر کال په نسبت سکل باغونو ښه حاصلات ورکړي او زیاتوي چې حاصلات پر ننګرهار سربیر نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. خله مسؤلین غواړي چې حاصلاتو ته سړی خونی جوړ کړي او بازار موندنه ورته وکړي. یو تن بڼوال اسماعیل وایي
دغه باغونه دي مثلا 12 نفر پرسونل لګي دي کار کوي داغیم کار کوي زمګم کوي. دغه ما تجربه کې جوړ کړی 500 بوټي دي او ماشاءالله خځه خوشاله دي شکر دي او دولت نه ډیر دغه ټول چې موږ ته سړی خونی جوړ کړي راته نور کومکونه موږ سره وکی ماشینونه راکړي راته ډیر مشکلات لرو موږ.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد ولی محسن وایي چې په دغه ولایت کې د میوجاتو د بازار موندنې لپاره له خصوصي سکتور سره په ګډه کار پیل کړی دی.
موږ خصوصي سکتورونه هم کار اخلو، هغوی سره مو هم همغږي کړې ده او تجارانو سره هم په دې رابطه باندې مشورې او ترتیب انشاءالله خبره کوو او اړوند مسؤلینو سره هم همغږي یو.
نه یوازې په کامې بلکې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې بڼوالي له سږني حاصلاتو خوښ دي. خدا چې د ګرمۍ په موسم کې دا میوه په یو مخ پخیږي، بڼوالي له مسؤولو چارواکو د سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه هم کوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د ټنګ ضلع اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي له وجې اغې له ستونزو سره مخ دي. اغې زیاته کړې ده چې بلخوا د کور د استعمال لپاره هم اغې په سیمه کې د اوبو ډېر قلت دی. له ټنګ کا منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عثمان بیټنی بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټنګ ولس د اوبو د ستونزې د هواري او هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړی دی. په دغه اړه باندې اشتیاق مسید نور معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق اوپنان فیزیبل زینہ بندے خاص کل جڑی کر او بار چھ کیم زام ٹانگ تا دے اگنا انگریز چھ کیم میرا تا یو لائن دی والی کا دے بہتر کڑی وا ورا تا تلو بنا جڑ کڑی وی او حکومت آغا اے بو خلق تا نظر کاری خلق انتہائی پ مشکلات چھ دای او پ کورینا چھ بہ نشتا دای زخپل کورا تا پ پیسے بندے ٹنگ کرو
پټنګ ضلع کښې د صفا اوبه نشتولې په براکښې د سیمې یو بل اوسېدونکي احسان بیټانی خبرې هم وروي.
زمور ټانګ چې وګو مسله روانه ده او خاص کر چې کله ګرمي شي دا مسله نور هم زیاته شي. ټانګ چې ډېر زیات ټوګل نه دي خو هغه فعال نه دي. پرون روپې لګېدلې دي هغه باندې نوکریانې هم لګېدلې دي خلکو ته هاګانې اخلي خو خلکو ته ریلیف نه ملا ویړي سہولت نشته. کوم د موږ اوبو کوم سیستم دا د ټانګ ځام نه اوبه راځي اوپن ایئر شي راځي لګیا دي اوبه خلک په خپلو پیسو باندې 2000-3000 روپۍ باندې یو یو ټینکر اخلي. د موږ جوماتو شي اوبه نه وي تر اوسه پورې یو حکومت نه دا کوشش نه ده کړی نه انتظام یې داسې کوشش کړی ده چې دا مسله
مشال ریڈیو چې د ټانګ سیمه اوسیدونکي د صفا اوبه غوښتنې په براکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی ممبر عثمان بیټانی سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
دا خو یو حقیقت ده سینتالیس ټوبیلونه دي د ټانګ سیټي هغه اوس سبانه بروش دمه تفصیل میټینګ ده کښې هغه ټوبیروش چورې فنکشنل دي او چورې بند دي او چورې چالو دي او چورې اوبه کمو کمو علاقو ته روانې دي هغه خپله کوم رپورټ موږ ته میلاو شي خو چې دا موقع باندې کومه اوس مستر روانه وه دا هلته لابونه ډېر زیات خاورو نه ډک دي دا صفایي غواړي که نه نو هغه باندې لګیا هغه صفایي ټول خو حکومت په دوو کیسو باندې پریارټي باندې ایښې وې یو چې کوم د ګوملزام ډیم ده دې نه به یو ګریویټي سکیم را درومي چې یو دا پریارټي بیس باندې وو یو دا عمر اډې شي هلته جرمن ماندی دیر چې وټو بیرل دی خو هغه نن فنکشنل دی هغه فنکشنل کول دی هغه ټینکو ریپیرینګ کول دی او نو په پلان را چول دی.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع خلکې د صفا اوبه ستونزه زر حل نه کړه بیا و د سیمې خلک په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پیخور خلک وایي چې هلته د سبزیانو نرخونه زیات شوي دي چې له وجې هغې له ستونزو سره مخ دي. د سبزیانو اخیستونکي وایي چې د تیرو وختونو پرتله دا ځل موسمي سبزیانې ډېرې ګرانې شوي دي چې اخیستلې د دوی له وسه بهر دي. د مشال لیډو خبریالې اسما ګل په همدې اړه په پیښور کې پر عامو خلکو سربیره د سبزیانو له خرڅوونکو او سوداګرو سره خبرې کړي دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو له وجې فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستو له راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو بیې ته رسېدلي.
چرګان او غوښې زموږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزي خو دې راته ارزانه کی کنه. غریب سړی څه وکړي، چرته لاړ شي، هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناست یو، چې سړی د باره راشي نو هغوی وایي چې په دې ګرمۍ کې هغه سبزي دومره ګرانه ده چې د اخیستلو نه ده. موږ یې کم کم سیسته کوله.
ما نوم دی عطف، دا ګلبرګ نمبر 2 دی. منډی کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپۍ لمبل وي، زه په 120 لم. نو بل ولا فصل نه ورکي، 120 والا لې په مینه ورکي، په منډه ورکي. نو دې سره اگر یې ټوچت شي نو دې کې زیاتره نقصان چې کم دی دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه پیښور کې د سبزیانو خرڅونکي یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګرانه ورکي، ولې دوی یې هم له منډۍ ګرانه راوړي، ځکه ورته ګټم کمه کیږي.
اسې به پیاز چې په 80 روپۍ باندې صحیح ریټ روان و، سپور اوس واپس بیا وختو 120. نو دا اسټیمیټ دی چې دا به 160 ته رسي. ګاک سره هلته چې 60 روپۍ ورته ووي چې دا ګران دی، دا داسې په 60 روپۍ باندې مونږ ته اواره نه کوي، ځکه یو دانه پکې خراب وي، خېجلي دو دانې په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسیشن کمیټې غړي اجاز ترین خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه وویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه چې بهر ملکونو ته ولېږل شي، ولې بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې چې دومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي، ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډېر دی، کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو، د ټماټرو، د نیمبوانو، د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډي رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو می سروې لمخې په خبر کې د تیر یوې هفتې راهسې د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي، چې پکې ادرک د 1500 روپۍ کیلو، اوګه د 650، ټماټر د 650 روپۍ، پیاز د 99.5 او ټیپر د 650 روپۍ کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو د پښتو د نومیالي سیړونکو حبیب الله رفیع پر ادبی ژوند یو نوی کتاب لیکل شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی دی. د خپل کتاب کې د حبیب الله رفیع 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د کتاب د اهمیت په اړه د مشالېډو خبریال لسو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفیع په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیړل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 صفحو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې معلومړي دقیقه او اوږده څېړنه کړي او به مې پکې د استاد هغه آثار معرفي کړي چې د همدغه موضوع څپرکي اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 2 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفیع د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي، دا پختنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنگ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو، ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی، هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانیږي کم محقق راپاسې او د تدبیر غونتې کتاب به رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رپی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کسو هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي، خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولې دي کوم چې په سناسه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهم خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپله لولي.
استاد حبیب الله رفی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبي کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي،
دروند کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو ځل مې ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر دروند کار دی، زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په 14 هغو کې د استاد حبیب الله رپی 219 آثار سیړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رپی پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی، او بل هغه یې د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوانان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالې د غدود ژوندي ساتلې دي. په اړه یې د هارون بادشاه راپور.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالۍ لپاره غونډېږي. د قواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو. زما داس دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ګیوټي را کړې دا ورته کې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاش کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې
کړی دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آلریډي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.